السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ خونځو د دروازو تړلي پات کېدل زړه بوګنوونکي بللي. لینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزلي او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. هغې امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپلو اولادونو ته له زده کړې پراته هغه چې د نوموړي له قوله د تیرو 16 کلونو راهیسې دود ده پرته بل هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولې د لرې کولو ملاتړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومان وو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2000 په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې 13 کلونه وي او هډوکي یې میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغو ماشومان د جرمني آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي واحد نژند تېره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب باهنیک ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژند د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژند په 4.5 کیلوګرام وزن کې د خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. نو ویلو ده چې نژند تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې وې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسته د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په ایکس پاڼې یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړل. مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړه روانې وي او اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال 370 او زیات وسلوالې وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتونه بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د 13 په سهار په شفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضائي بیړۍ لیکدونکي ته غونډه چې درې ستور مزلې پکې و پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ دغه ستور مزلې د امریکا د متحده ایالاتو روسیه او بلاروس دي. دا فضائي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضائي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د فضائي بیړۍ د لیکدونکي ته غونډه د 1395 پورې وتوغول شي خو تر الوتنې یوې ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې خوارځواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي څه کال 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بې وزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نشته وزولی ده چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړمې شپې ډلهیز برید ته د غبرګونونو دوام. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی. د چارو له یو شنونکي به واوري چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پوشتنی شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډېرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم دروانی خبری مجلی برخدا ملتی همه اوکنی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشهید د دې خبرونې دوی منیمای کی د لوب د میدان سپورتي خبرونه هم هېروي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو دخته کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړ مرستې ونه شي شاوخوا دوه میلیونه ماشومان چې په سختې خوار ځواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوله دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوار ځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوار ځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې دات کله مخه به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکی کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکی لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.5 میلیون وړون جن او هلکانو دغه راز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یسم نه لري. ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نشته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاري کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو 4:00
په مسکو کې د وړمې شپې د حملې له امله نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهیز حمله کې چې د جمعې نه وخته په کراکوس کې د کنسرت پر 1 سالون وشوه، د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منله دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا حمله د ټولو بشري معیارونو خلاف بللې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حمله عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازینی عامل دی.
فکر کوم دا یو با اعتبار ادعا ده، په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعا یې ترسره کړي نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تېر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډایم چې په روسیا ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اوریدل مو چې روسیا کې نن د وړمې شپې د حملې له امله چې 133 کسان پکې ووژل شول او 125 نور ټپیان شول نن ملي ماتم دی. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو ویلي احتمال دا ده چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایی سره چې تیر جمهوری نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
په روسیه کې وروستنۍ پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش پشتلی شوی او لا پراخه شوی ده او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټیکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدائی صاحب کچیری پورستی حملہ کی دیدائش دا خراسان سانگ چی ترڈیر پا افغانستان کی فعالیت لری دخیل او بلل سی ستاس پا نظر چب پیش سی
دیدی کار پایل بداوی چی افغانستان با خدا نخواسته دی سوریه پا برخلک اخته کری او دیدی هم قوی احتمال شتا چی روسیا او دی سیمی زین نور هیوادونا چی لطالبانونا ناراض دی گڑ باندی پا افغانستان کی پخوانی توپک سالاران او زینی نوری جنگی ڈلی حمایت لی ترسو هغوی پا افغانستان کی خپل نظامی عملیاتو تا پر اخوال ورپی او دی کار پایل بداوی چی قربانیان بی افغانان وی او افغانستان با خپل باندی دی یو رقابت
طالبان پوار ور ویلی دی چه داعش ډلې په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوې که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندی دی جان مرگی برید دا خی چی داعش نئی واز دا چی پراخ سوی دی بلکه کافی منابع و تلاس رسائی لری ترچو دی طالبانو دی امارت پزرکی چی کندهار دا حال تا هم عملیات ترسر اکلی دی طالبانو دا غوثنی سیاستون هم دی داعش لپارا نوری زمینی برابر ای لکه دی طالبانو لوری دی سلفیانو او اهلی حدیثو پر اولاندی باندی عملیات او پا افغانستان کی دی اهلی تشیو ورنو تا دی جعفری فقی حق نور کول همدارنگ دی دوی دی امیر پت او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډېر مهم دی ودی بستر آماده کوي او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر بیکاری د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمید فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
اوریدل مو چې د روسي برید چې وړمش په وشو او لامل یو سل درې درشت نه وژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول او مسولیت داعش له لومنه څه پیغام لرل شي. محمد حلیم فدایی چې د جمهوریت نظام پر مهال په څو ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تبصرې کوي هغه په دې اړه باندې دا چې دا څه پیغام لرل شي تشریح وړاندې کول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اندل دې چې ول راپور ته ولاړ شو. یادونه کوم چې ازادي رادیو سلیر وی ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدل شي azadiradio.com زموږ آدرس دی. دا ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر وی پاڼه ژوندې خبريږي تر خوې ټول هغه راپورونه چې داسې د ازادي رادیو اوري هلته په لیکلي شو ډول باندې هم شته نه یوازې راپورونه بلکې خبرونه هم لاندې خبرونه چې په لیکلي ډول باندې تاسو لوستلو واړئ د ازادي رادیو په پاڼه کې خوندي د ویډیو برخه هم فعاله ده. زموږ یو شمېر خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي هغه هم هلته تاسو کتلای شئ. د ازادي رادیو ټولنیزې رسنۍ هم وڅارئ زموږ فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه او اوس واتس اپ چینل هم ساسي په خدمت کې کول شي چې زموږ واتس اپ چینل فالو کړئ ول ته بیلا بیل خبری موضوعات ول ولې او تر خوې زموږ لن خبری بولټنونه هم تر تاسو در رسیدي یا کول شي واوري د زه د رادیو په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو کشمیر خبرونه په ویډیو شکل باندې هم شته کول شي هغه هم وګورئ په افغانستان کې یو شمیر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېری د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي پخوای د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ خو اوس چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی نو دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې د کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانو وغوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي دا کلیوالې ښځې داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت له راتګ وروسته د افغانستان په ټولو ښځو باندې البته له څو محدودو ادارو پرته چې هغه دولتي ادارې دي او تر ډېره پورې هغوی ورته اړ دي چې په هغوی کې ښځې وساتي نور په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی او تر خوا یو شمیر نور بندیزونه هم د دې سبب شوي دي چې د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د ښځو په اقتصادي ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. تفصیل دې راپور کې
دی خانی مردم ما گرفتیم یا وضعیت ما زیاد خراب است. امیج یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نغواړي چې د شته رواجونو لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي رادیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مخبل از زنگ نلرو ده خلکو دهقانی مونه ولی واگان مساتلی یا تو چرگ مساتلی ده گی روپه کیگی ده مستو شیدو پیسه کیگی همه غیا مخرو یا واگانو تورکو وضعیت مو دیر خراب ده
پیسه شیر ماست میشه مرا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپک جوړه کالی هم ګنډلی خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه دور پاتې
ډیر زیات کم سوی دی. یو خو دا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی، بل د دوزی د خپل پلاس ده. نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده، د خپل د سوزی مونږ ځکه وو مثال خامک د پخ دوزی د زیاتره ګلان دي چې بغه پکې جوړ جوړ وو آینه پوکو دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده، بیا مس قیمت هم خرڅو. نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده، خلک دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څنګه راځي مونږ نه دونه ناخلی.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې هم په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ما ته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پرې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ما ته ډېره ګټه باید وکړي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نه شم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې ځکه د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبرونه وروستی راپور دا دی چې په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره هم د یو شمېر چک بندونو په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې ریاست کې د طالب چارواکو له قوله دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه جوړیږي چې اوسمهال پکې په سلګونو بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. دوی وایي په دې سره به نه یوازې چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ به خلکو ته د زیان مخه هم ونیول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسې د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالي ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوي دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوښتي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن
ډېره مننه کوم چې زمونږ صحیح ته چک ډیم منظور کړی او سی کارونه شروع شوی. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او دغه چک ډیم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
کور مو آباد او مننه چې تر دم غړې پورې را سره یاست او ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو سلیر وی سات اساس په چوپړ کې دا د میډیا میا منځنۍ سپه باندې زموږ خبرونه سلیر وی سات تاسو واورئ. د ازادي رادیو خبرونه وي پانه کې هم اوریدل شي. د خبرونه په فایل کې مې یادونه کړې و چې د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو لمیدانه سپورتي او ورزشي خبرونه خبريږي. د خبرونه به تاسو په دویمه نیمه کې واوري. خو د خبرونه خبرې ته وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو.